السلام علیکم دا مشال ریڈیو دے وقت پا پی خبر کی دا ماسپخین یوا بجش شوی زانی ساجمل بدر سرا پا دی روانا خبرونا کیم پا دی خبرونا کی با دا خبرونا ویاند اسرار اللہ مومند تکنیکی همکار علی محمود هم لما سروی پا دی گڑے کے با دا پاکستان و افغانستان پڑا ریپورٹونا وارے تبصرے او شنن هم لرو 19 پروگرام دا باختر ستوری هم دا خبرونا برخه دا خلومده دا دی سات خبرونا دا اسرار اللہ مومند آورو
سړی مشرون به د مهم خبرونو لنډیز په پاکستان کې د روانو سیلابونو له وجې د مړو شمېره 109 رسیدلې د افغانستان د سولې شورا هیله ښایي چې له طالبانو سره بعد د دویم دور رسمي خبرې زر پیل شي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په قطر کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د ایران شام او په یوکران کې د روانو شخړو په اړه خبرې کوي او د خبرونو تفصیل په پاکستان کې له قدرتي بدلون سره د مبارزې کمی اداره وايي په ملک کې د روانو بارانونو او سیلابونو له وجې 109 کسان مړه او 46 جوبل شوي دي د یاد ادارې و چارواکي احمد کمال نن مشل ډوته ویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په خیبر پختونخوا کې 50 کسان مړه او 45 جوبل شوي دي د دې په خبره په پنجاب کې 21 او پاکستان تر انتظار مده کشمیر کې 19 بلوچستان کې 14 او ګلګل بلتستان کې 15 کسان د سیلابونو له وجې مړه شوي دي او پلسګونو نور جوبل دي بلخوانند کوز مومندو د پټی باندې اوسیدونکو مشال ډوته ویلي دي چې د تیرو کلونو په څیر سکل هم په سوات سیند کې د اوبو د زیاتېدو له وجې دوی کړي کړي دي د دې سیمې یو میرمن وایي
دا پرون را باندې باران رالی هر کال زه کډه کوم هر کال زه کډه کوم د خلک دې کلي سره خدای خو هر څه لاله وي راغ دی کې وغورځول څه باران لا هم دکړه دا زمونږ ژوند دې دا پنځم شپږم کال یو ما اکوډو کې ناست زمونږ الله پاک بند نه روان هینو
بلخوا تیر شپه د خبر پختونخوا له قدرتي پتونو سره مبارزه ادارې د سوبې په خیالي او جندي سندونو سردریاب کې د سیلابي اوبو د زیاتېدو له کبله خلکو ته له سندونو د لرې اوسېدو غږ کړي د افغانستان د سولې شورا هیله ښایي چې طالبان په نوې رهبرۍ سره له جګړو لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد پرون په یو غونډه کې خبریالانو ته وویل چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر تر مړینې وروسته د سولې خبرې د لنډې مودې لپاره ځنډېدلې خو هیله مندي شته چې له دې ډلې سره د دویم دور رسمي خبرې زر پیل شي
مګا هیله لرو چې د طالبانو د اسلامي تحریک مشرتابه به په افغانستان کې سولې ته ترجیح ورکړي
بلخوا پرون د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور ته په یو منسوب غږیز پیغام کې پر وسلوالو طالبانو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار شوی خو افغان حکومت سره یې په مستقیمه توګه د سولې خبرې نه رد کړي او نه یې هم تایید کړي دي د یو بل خبر له مخې د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څنګه وایي پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډینیل فیلډمن هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د تلپاتې سولې لپاره به افغان دولت او طالبان زر بیرته خبرې پیل کړي نوموړی چې پرون د پاکستان په دوره و همداراز د سولې خبرو لپاره د زمینې برابرولو او کوربتوب له امله د پاکستان په ځانګړې توګه د هیواد د پوځي مشر هڅې ستایلې دي تر دې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي وو چې د مولا عمر مړینې په افغانستان کې سولې او ثبات ته لار هواره کړي د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې لومړی رسمي خبرې د جولای میاشتې په اوومه نیټه د پاکستان په مرکه پیل شوې وې د پاکستان په سپریم کورټ کې د اسلام آباد د کچا باندې نړیوالو پر ضد جمع کړل شوې درخواست کې غوښتنه شوې چې حکومت د کورونو ورانولو منه کړل شي دوامي ورکرز یا مزدورانو پارټۍ لخوا وکیل عبد حسین منټو په دغه درخواست کې دریس خپل کړی چې ولسته د سر بټولو ځای ورکول د پاکستان ریاست آئینی ذمواري ده خو د په خبر دلته کې له خلکو د سر سوری اخیستل کیږي درخواست کې اسلام آباد انتظامیه کورنیو چارو وزارت اسلام آباد پولیسو مشر چیف کمشنر او د کابینې ډیویژن سکتر فریق جوړ کړل شوی دی یاد وی چې د اسلام آباد په آی یولسم سیکټر کې د خار انتظامیه د پولیسو او درنی مشینری په زورو تر پرونه پورې د پښتنو څلور سو کورونا وران کړی دی او وای چې دا کار به تر هغه جاري چې ټول کورونا یې ختم کړی نه وي انتظامیه وای دغه کورونا غیر قانوني و او د عملیات یې د عدالت په حکم تر سره کړی دی تاسو له مشالې خبرونه اورئ د افغانستان په غور ولایت کې امنیتي چارواکو دغلته د لسګونو بهرنیو وسلوالو د راټولېدو د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د غور د امنیت سرپرست قومندان محمد زمان اعظمي پرون مشهد ته وویل چې وسلوال طالبان د ماینونو د جوړولو څو ځایونه لري او په سیمه کې هڅه کوي چې اوزګار ځوانان خپلو لیکو ته جذب کړي. بلخوا چارواکي وایي پرون مازیګر د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې دوه ولسي وګړي وژل شوي او درې تنه نور جوبل شوي دي. د نیو ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن له خپلو سلاکارانو سره په دې باب مشورې کوي چې آیا دغه هیواد د ولسمشر راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندید کړي او کنه. که بایډن ځان کاندید کړي په ډیموکرات ګوند کې دننه بعد د بنوچرو له پخواني وزیر هیلي کلینټن سره سیالۍ ته ودرېږي. او د امریکا د بنوچارو وزیر جان کیری نن په قطر کې د روس د بنوچارو وزیر سرګی لاوروب سره د ایران، شام او په یوکران کې د روانو شخړو په اړه خبرې کوي. د غونډه د خلیج د عربي هیوادونو د بنوچارو له وزیرانو سره د کیری د خبرو ترڅنګ کیږي. کیری هڅه کوي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې په اړه چې د جولای په لومړۍ نیټه لاسلیک شوی د عربي هیوادونو اندېښنې لرې کړي. کیری منځني ختیځ ته د سفر په لومړي پړاو کې پرون په قاهره کې و چې د امریکا مصر د ستراتیژیک ډایلاګ د بیا پیلېدو په اړه چې د 2009 کال په مصر کې د سیاسي شخړو راهیسې ځنډېدلې دي خبرې وکړي. د روس د بنوچارو وزیر به له جان کیری سره پر خبرو سربیره له قطري چارواکو سره وګوري او پر دوه اړخیز اړیکو د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې لپاره د نړیوالو هڅو په اړه به هم خبرې وکړي. د اوتر دې مهاله د مشال خبرونه.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور په پاکستان کې په بارانونو او سیرابونو کې د مړو شوو کسانو شمیره 109 ته رسیدلې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له طالبانو سره به د امن خبرو دویم پړاو زر پیل شي، خو کارپور رحیم الله یوسفزی موجوده حالاتو ته په بل نظر ګوري.
څخه ښکاري چې دا مسلې حل کولو ته به وخت لګي، دې کې به ډېر مشکل راځي، نو دې ته به ډېر زیات مشکلات مخې ته راځي او په دې کې به اختلافات زیاتېږي.
د شمالي وزیرستان د 500 تحصیلونو اوسیدونکي له حکومت شکایت کوي چې اوس ورسره مرستې نه کوي.
ځکه چې مهار ته د نیل نه بند شوی دی، د سیمې یا د رسم کې درخواست ته کې چې د نیزه د قبایلو حق ته نه خوريږي سوال تحصیل.
د ځواني مرګ شاعر او لیکوال دانیال تریر د کار پاړه یو ملګری وای،
لیکن هغه سکل د پښتو خوا دراغلی او د پښتو شعر ولیکلی، په پښتو کې تنقید ولیکلی، نو هغه یو نوې رجحانات له پښتو سره به تعریف کړه.
او د نور ریپورټونو تر څنګ نیس پروګرام د باختر ستوري هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس بلاړ شو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره NDMA وایي چې په ملک کې د روانو بارانونو سیلابونو له وجې د مړو شوو کسانو شمیره 109 ته رسیدلې ده. بلخوا د موسمیاتو محکمې ویلي دي چې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا په شمول په ټول ملک کې به د پشکال د بارانونو لړۍ روانه وي. د دې تر څنګ په کابل سیند کې د لوړې چې سیلاب دی، خلکو ته خبرداري ورکړې دي چې محفوظ ځایونو ته دی ولاړ شي. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې اورو.
د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا NDMA وایي چې په ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 109 کسان مړه او 46 جوبل شوي دي. د NDMA چارواکي احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په خیبر پښتونخوا کې 50 کسان مړه او 45 جوبل شوي دي، په پنجاب صوبه کې 21 کسان مړه شوي دي، د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 19 کسان مړه او 15 جوبل شوي دي، په بلوچستان صوبه کې 14 کسان مړه او 41 جوبل شوي دي، او په گلگت بلتستان کې 15 کسان مړه او 2 جوبل شوی دي. نوموړي زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان نه علاوه په نور ملک کې بارانونو او سیلابونو د 1344 کلو د 1000 نه زیات خلک متاثر کړي دي او د متاثرینو لپاره 422 امدادي کیمپونه جوړ کړي شوی دي چې پکې قریبا 340 پورې کسان میشت دي. د احمد کمال په وینا د بارانونو او سیلابونو له وجې په ټول ملک کې 2200 نه زیات کورونو ته په مکمله او یا په جزوي توګه نقصان رسیدلی دی او متاثرینو ته تر دې دمه د 3000 پورې خیمې ورکړې شوې دي. بلخوا د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای چارواکي محمد ندیم مشال ریډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو په ټوله صوبه کې 340 کورونو ته په مکمله توګه او 320 او یا ته په جزوي توګه نقصان رسولی دی. د ترڅنګ د موسمیاتو کمی چارواکی محمد ریاض وای چې د قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا په شمول په ټول ملک کې بعد په شکل د بارانونو د لړۍ د راتلونکو څو ورځو پورې دمه دمه سره جاری وي. د خیبر پختونخوا په مختلفو سیندونو، خوړونو او نیرونو کې د اوبو سطح په حق له د نوموړي وینا و چې په دریای کابل کې د نوخار په مقام د اوچتې درجه، په دریای سواد کې د خیالي په مقام د منځنۍ درجه او په کلپانی نیر کې د رسالپور چوکۍ په مقام د اوچتې درجه سیلاب دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله خودلې چې د ملا محمد عمر مړینې بعد سولې لپاره د طالبانو په هوډ او اراده اغیز ونه کړي، بلکې پیل شوې پروسه به بریالي پړاو ته ورسوي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د خالی پاورس د دینی عالمانو په یو غونډه کې ویل چې د رستیو بدلونونو سره سره د دولت او د طالبانو هڅه باید دا وي چې په مناسب وخت کې د سولې د خبرو دویم پړاو پیل کړي. تفصیل د یوسف خان زدران په دې رپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې د ملا محمد عمر د مرګ له اعلان وروسته د وسلوالو طالبانو په غوښتنه د سولې د دویم پړاو خبرې ځنډول شوي، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله کوي چې طالبان دې د سیاسي تجربې څخه په ګټې ډېر ژر بیا دې خبرو ته زړه ښه کړي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد په کابل کې د شنبې په ورځ د دیني عالمانو او د اسلامي انقلاب ګوند لسګونو غړو په یو غونډه کې وویل چې د ملا محمد عمر نشتون باید د کمزورۍ نقطه ونه ګڼل شي. هغه وایي چې د سولې په تړاو ځینې پرمختګونه رامنځته شوي او باید وړه لوري داغه ساتل لپاره هڅه وکړي.
مګه هیله لرو چې د طالبانو د اسلامي تحریک مشرتابه به د دغه مشکلی مرحله نه په صحیح صورت باندې د ډیر معقولیت سره د اختلاف په ځای باندې د اتحاد طرف ته لاړ شي او دسی یو نوی قیادت برامنځته کی چې هغه په افغانستان کې سولې ته ترجیح ورکړي.
نو موړې وای وسلوال طالبان ممکن د مشر تر ټاکل کېدو او زینو مشورو پرې خبرو ته زړه نه کړي، خو په ټوله کې تر اوسه د ډلې څخه منفي پیغام نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو له ملا عمر ورسته ملا محمد منصور خپل نوی مشر ټاکلی، خو ورسره راپورونه خپره شوي چې په سر د طالب چارواکو ترمنځ اختلافونه ایجاد شوي دي. بلخوا دا اندېښنې له دې امله هم په زیاتېدو دي چې وسلوال والو طالبانو د نامعلومه وخت پورې له افغان حکومت سره د سولې پیل شوی پروسه درولي. په دا سال کې چې ټاکل شوی و دا خبرې د تیر جمعې پورس تر سره شوی وای. له دې سره یو شمیر دنیا عالمان وای داسې وخت چلی وي خو د سولې خبرو بریالي کېدو ته هیله ډېره شوی وي. د ملا محمد عمر د مړینې څخه پرده پورته کول د سولې لپاره په خبرو کې د خلا رامنځته کولو هڅه ده. مفتي عبدالشکور رسنیو ته وویل پاکستان هڅه کوي چې په یو او بله بانه دا خبرې ناکامه شي، خو هغه ټینګار وکړ چې د افغان حکومت مخالفې ډلې باید پوشی.
دا به تاریخ هیڅ کله هیر نه کی چې اوسامه چې تمر شوی د چا په لاس مر شوی دی. د اوسامه د مرګ نه وروسته او طالبانو هیڅ کله تاسو ته دا جواز نشته چې تاسو دې خاین په ملک کې استوګ نه وکړي. دا زه غور وکړي مسلمان دی یو سورینا دوه تیری مارنی چی او تاسو مونږه په زرهاو تیری چی.
له دې سره یو شمیر نور دینی عالمان او د اسلامي انقلاب د ګوند غړي وایي چې مرموز دا ډول مرګونه ممکن د سولې خبرې وزنډوي، خو باید دواړه لوري خپل صداقت ونه بایلي او خبرو ته دوام ورکړي. دوی وایي افغان حکومت باید د ملا عمر نشتون د طالبانو د کمزورۍ نقطه ونه ګڼي، بلکې په پوره جدیت سره بل پړاو خبرو ته چمتووالی ونیسي او د هغوی ځینې معقولو غوښتنو ته پاملرنه وکړي.
د یوسف خان صدران رپورټ. تاسو ورته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا څنګهړي استاسي ډانیل فیلډمن د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو سره د لیدنې پر مهال هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به افغان دولت او طالبان سره بیرته خبرې پیل کړي. نوموړي همدارست دغو دواړو افغان غاړو د مخامخ خبرو د زمینې برابرولو قربتوب لامل د پاکستان په ځانګړي توګه د پوز مشر هڅې ستایلې دي. په دې اړه نور تفصیل د سبیل الله شفق په ریپورت کې اورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي ډانل فیلډمن د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې ژر پیل شي. فیلډمن دا څرګندونې په اسلام آباد کې د پاکستانی پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف په بهرنیو امنیتي چارو کې د صدر اعظم نواز شریف له سلاکار سرتاج عزیز او نورو چارواکو سره د لیدنې پر مهال کړې. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګې یا آیس پی آر په یو خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي د امریکا ځانګړي استازي د شنبې پر ورځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره په دواړو خیزو اړیکو او سیمه ییزو موضوعاتو خبرې وکړي او د افغان دولت او طالبانو د مخامخ خبرو د قربتوب او زمینی برابرولو لامل د پاکستان په ځانګړي توګه د راحیل شریف ستاینه وکړه. خبر پاڼه کاږي دواړو مشرانو هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې به د تلپاتې سولې لپاره دواړه خواوې ډېر ژر د سولې خبرې اترې بیرته پیل کړي. ډانیل فیلډمن په داسې وخت کې افغانستان او پاکستان ته په خپل وروستي سفر راغلی چې د تیر میاشتې په اومه نیټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغان دولت او طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره سره مخامخ ولیده او په یو شمېر موضوعاتو یې خبرې وکړې. که څه هم دواړه خواوې په دغه لیدنه کې د سولې د خبرو اترو پر جاري ساتلو سلا شوي وه او ټاکل شوې وه چې د دوو خبرو دویم پړاو به د جولای په 1 نیټه په اسلام آباد کې ترسره شي، خو د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې له امله د خبرو دویم پړاو تر نامعلومې نیټې پورې وځنډېده. تر دې مخکې د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي وو چې ډېر ژر به د افغان دولت او طالبانو د خبرو دویم پړاو پیل شي چې امریکا به پکې د څارونکو په توګه برخه واخلي. نوموړي همداراز پر افغان طالبانو غږ کړی او چې له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي او د افغانستان د جمهور رئیس د سولې بلنه ومني.
د سبیل الله شفق رپورټ مو اوریده. نوې طالب مشر ملا اختر محمد منصور تر ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړنۍ وینا کې پر وسلوالو طالبانو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار کړي. د طالبانو ویان سبیل الله مجاهد لخوا رسنو ته د ملا اختر محمد منصور په استول شوي د اډوی پیغام کې د افغان حکومت سره د سولې مسأله د دښمنانو تبلیغات بلل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان په دې رپورت کې اورو.
نوی طالب مشر ملا اختر محمد منصور د پخوانی طالب مشر ملا محمد عمر خلاف چې د واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته یې چا غږ نه و اورېدلې، د خپلې مشرۍ په دویم ورځ یو غږیز پیغام خپور کړ او په هغې کې پر خپلو ملګرو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار وکړ. هغوی چې د ملا اختر محمد منصور دا وینا یې اورېدلې وایي نوی طالب مشر په خپلو لومړنیو څرګندونو کې ډېر ټینګار د خپلو ملګرو ترمنځ په یووالي کړی او هغه طالبانو ته یې د قناعت ورکولو ژمنه کړې چې د په وینا خوا بدې دي. ملا اختر محمد منصور په خپله وینا کې د افغان حکومت سره د سولې پروسې ته هم څنګه ځنه اشاره کړې او د دې دښمن تبلیغات بللي. که څه هم ځینې کسان د سولې په وړاندې د هغه دې د ریز د سولې د راتلونکي په اړه نهیلي کړي دي، خو یو شمېر شننونکي وایي تر اوسه پورې چې د طالبانو سره د سولې په برخه کې کوم پرمختګونه شوي دا ټول د ملا اختر محمد منصور تر څارنې لاندې هغه مهال شوي چې دا د طالبانو د مشر مرستیالو. د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز غړي حکمت الله عظیمي ازادي راډیو ته وویل د سولې په وړاندې د نوموړي نوې مخالفت ښایي د طالبانو په لیکو کې د یووالي د ساتلو او پر وسلوالو د خپل واک د ټینګولو یوه هڅه وي.
دوی نشي کولای چې دغه وسستي مشر وټاکل شو او ودی وایي چې زه سولې ته راضي یم. دا به هغه ګونګسي او هغه وازی چې د طالبانو په رهبری شورا کې او د طالبانو په صفوفو کې شته چې وایي چې دوی غواړي چې اختر محمد منصور غواړي چې تر څو مجاهدین په افغان دولت او پاکستان باندې خرڅ کړي هغه به حقیقي شي. نو د دې لپاره همدغه په کار هم ده او دیم په دې فکر کې دی چې د وسط لپاره یو څه وخت باید زه منتظر پاتې شم تر څو هغه خپل نظام او خپل کنټرول په طالبانو پر لیکو باندې ثابت کړم.
یو شمېر نور څېړونکي هم په داسې وخت کې چې د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات زور اخیستي د سولې خبرې نه ګټورې او نه هم ممکنې.
مشال لیډیو تاسور د اجمل ان پر رپورت کې مواردل چې د افغان طالبانو نوې مشر ملا اختر منصور په خپل لومړنۍ وینا کې د جګړې په دوام ټینګار کړی. بل خو د افغانستان د سولې علي شورا هیلا خودلې چې له طالبانو سره به دویم دور رسمي خبرې سره پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې وروسته د سولې کېدونکې خبرې ځنډول شوې دي. د دې ترڅنګ د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې نا تصدیق شوی رپورټونه هم مخې ته راغلي دي. د دې حالاتو په رڼا کې د طالبانو سولې د خبرو راتلونکي به سوي د اسرار الله مومن په دې رپورټ کې اورو.
پا
په داسې حال کې چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر لمړینې وروسته د ډلې د مشرې په سر اختلافونه رامنځته شوي، د افغانستان د سولې شورا ویلي دی هیله لري چې له دې ډلې سره د دویم دور رسمي خبرې زر پیل شي. بلخو د پاکستانی طالبانو او چارواکو ځنو سرچینو مشالډو ته ویلي دی چې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی یو کال وړاندې مړ شوی دی، خو طالبان دا خبر ردوي. د سیمایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي د جلال الدین حقانی له مرګ سره به په دې ډله هیڅ اثر پرې نه وځي، ځکه چې نوموړی له اوږدې مودې راهیسې بیمار و او د حقانی شبکې پوځي مشري د ده زوی سراج الدین حقانی پر غاړه لري. خدا وایي د مولا عمر د مړینې خبر په ډاکېدو سره د ډلې ته لوی تاوان رسېدلې.
افغان طالبان چې کوم دین هغه ذات اختلاف دی او کدی د خپل خلاف لري نه کېږي، دا تنظیم به کمزور کېږي او دې کې به ډلې پرې جوړېږي او فعلا خو د دې مستقبل چې دی دا ښکاري چې دا مسلې حل کولو کې به وخت لګي، دې کې به ډېر مشکل راځي. داسې را نه وي امیر چې کوم دی هغه هر څوک چې منصور یو قبل وي، دا خو هغه حیثیت نه دی کوم چې د مولا عمر و، نو دې ته به ډېر زیات اوس مشکلات مخې ته راځي او
خدا سیمای دو چارو یو بل کارپو سمی یوسفزی بیا پردی نظر ده چې طالبان لا هم ډیر وسلوال او اثر لري او راتلون کې یې شتا.
نو زه فکر نه کوم چې طالبان به سمدستی ډول لمنځ ولاړ شي یا به مشکلات ورته پیدا شي او یا به داسې کرایسس سره مخامخ شي. البته تر یو حده پورې به کمزوري شي چې یو شمېر کسان د طالبانو نه اوس عملاً تللي دي، خو دا هغه کسان دي چې په انفرادي ډول باندې خو د طالبانو په لیکو کې د طالبانو په تنظیم کې اهم عہدو باندې وو، خو خپل داسې غټ جهادي کمانډران یا جهادي جنگیالي په افغانستان کې نه لري.
سمي وايي که څه هم د طالبانو دننه ځنې خړې پر دې عقیده لري چې مشر مولا منصور یې د پاکستان تر اثر لاندې دي او افغان حکومت اهم دا فکر کوي، خو دا په خبره داسې نه ده او پاکستان په طالبانو سل په سل کنټرول نه لري. سمي وايي د طالبانو نوی مشر د سولې په اړه ډېرې لږې خبرې کړې دي، ځکه چې هغه ته معلومه ده چې زیاتره طالبان د سولې له روانې پروسې سره ملاتړ نه لري.
زما په خیال اوس چې ما د طالبانو د نوي مشر بیان اوریدلو، هغه زیاتره خبرې په دې کولې چې جهاد او مقاومت ته دوام ورکوو او د خبرو سلو خبرو پسې تاسو ډېر مګر زه یو ټول کوشش په دې باندې و چې خپل مقاومت او خپل جګړې ته دوام ورکوو. نو دا سبریخی چې هغه ډله چې اسلام آباد کې مذاکرات کړي وو، هغه ډله اوس د طالبانو له جدا شوې ده او چې کوم اصلي ډله ده دا وخت کنټرول د طالبانو په لاس کې د ملا محمد منصور افندله، هغه دا سبریخی چې نږدې ورځو کې د مذاکراتو ته تیار شي.
بل خو رحیم الله یوسفزی وایي د سولې خبرې ټولې د ملا منصور په مشرۍ روان وي او دا خو شوا چې د سولې خبرې وزنډول شوې. دا په خبره ځکه چې د طالبانو ترمنځ اختلاف دی او کچېرې اوس د سولې خبرې کیږي نو هیڅ ګټه به یې نه وي.
او د اختر محمد منصور مخالفت کیږي، د مخالفینو شمیر هم زیاتیږي. اختر محمد منصور هم کوشش کوي چې ځان نور ملګري پیدا کړي، نو په دې حالت کې به طالبان څنګه خبرې وکړي؟ او خبرې ممکن ده په آینده کې وشي، خو فعلاً په دې حال کې خبرې به
د تیرې میاشتې په یو دیرشمه نیټه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د دویم دور خبرې کیدونکې وې، خو د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر راتلو سره وځنډېدلې. خو د افغانستان د سولې شورا هیله ښودلې چې د سولې خبرې د لنډې مودې لپاره ځنډېدلې دي او ډېر زر به پیل شي.
د اسرار العمومن رپورټ ما اوریده. اوس بلاړ شو شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان د پنځه تحصیلونو شوا سپینوام رسمک د سلی او غړیو مسیدونکو له حکومت شکایت لري چې د رجستریشن باوجود ورسره مرسته نه کوي. دوی وایي چې لروژې میاشت راهیسی د مرستو څخه محروم دي. بلخو چارواکي د دریس لري چې له دغو سیمو څخه اوسیدونکو بې کوره کړل شوی نه دي، ځکه ورسره نورې مرستې نشي کولی. نور حال د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې اورو.
شمالی وزیرستان تحصیل شوا سپینوام رزمک گاڑیوم او دوسلی اوسیدونکي وای دولت چې ورسره کمې ژمنې کړې وې هغه نه پوره کوي او دوی چې د عملیاتو شروع کې دونه په سیمه کې محصور ګڼلی شي ورنه تیارې مرستې هم بند کړل شوې. زیاتوي پر دوی راشن او نقد مرستې د روژې میاشتې نه بند شوې او دوی چې سیمه کې محصور دي هر ډول کاروبار یې هم په ټپه ولاړ دی. دغه خلک وایي شوال کې چې د چلغوزو کم کاروبار دی هغه هم خرابېږي او دوی ورته لاره نه لري چې د غرونو څخه خپل چلغوزي را وباسي. د سپینوام اوسیدونکي ملک سید علی شاه مشال ته وویل دوی هسې هم محروم دي، خو د عملیاتو رهسې د ډېرو ستونزو سره مخ شوي او نن چې محصور دي ورنه مرستې هم بند شوې.
خاص کر د لاس یولس دولس کله دا خو داسې وي د ژرانډې بربرنډه بالکل ورغلی وي، خو بیا چې دا آپریشن کې وخت نه سری شو په دغه وخت باندې خو د مصیبتې هغه تېره دروازې دا غونډې پرې خلوص شولې، خو یو متاثرین دي یو معصورین دي، خو جاسین پوتی یا بالکل معصورین شول. هغې په هغېنه حالات او مصیبت مې ته ډېر جیت و بل پغیر سل یارې باندې د صحت مسله وه، د تعلیم خو بالکل هغه خو بالکل تعلیم ته خوش نه شکلی مش کاروباری نه بالکل مخروط شول. یو سړی د خپل کیر سے د مرمت کار نه شکلی یو هغه نر د
لیاقت خان وایي دولت نه غوښتنه کړي چې دغه خلکو مرستې بحال کړي.
رزین آباد دغه خلک مکمل مرستې بندې شوي دي او دویمه خبره کاروبار یې بند ده. شاول چې خاص کر د چینوم یا د شاول د خلکو ډېر جد کاروبار و هغه د تی بوغین هغه تیور دي او غیټې هغه تیور دي چل غوزې هغه بهر مارکیټونه ته په هیڅ طریقه دې نه شي ولای، نو که چېرې دا مرستې هغه بند شي نو کاروبار اول نه هغه بند ده. حکومت خو داسې کوي دعوې کوي چې نیک د قبایل چې څنګه پوله مستقبل بدلوي، خو نه صحیح چې دغه خلکو سره د مېرانې مور سلوک.
ملک محمد نوروی دوی په سیمه کې خکل شوی او د معاش سره متبادل نه لري.
نیز علاقہ تکی ما وقت ہم بانی مائی ہوا تا لابانی تا اللہ کی تا بل جیسا نیز بندے پا ہر جی بندے چک پشتینا دی و پغرینا کے چار پانچ ہزار کرنا لمزا کا دو داغا لینا واتا لیا جو ہوتی کان دور و اخپل جیتا مکاتا دون شیرا سا والا ہے لیکی محاق چی دی نیز نا بان شوائی دائی دی سیمے یا دی رشن کی درخواست تا کی چی دی نیز دی کبائیل حاق تا نخوری جی شوال تا چیل پاگاتے دے کروڑے دے عربی دے نیز چلغوزی بوغینا دے مانے آدھا خراب شوی دی آگا دا نظر انداز کی جناب دے نیز بندے ہمیشہ دے پڑا تکلیف دے نیز کی مور پختل تم نے شرا سوائے
کلامو چے پا دے آڑا بنو کے دا قبائلی سیمو لپارا قدرتی افتونو سرا مبارزے دارا ایف ڈی ایم اے دفتر سرا تماس ونی وو، نو دا یاد ادارے یو آلا چارواکی دا نمنا خودلو پا شرط وویل چې دا یادو سیمو نا خلق کډوال شوی نه دی، لہذا دوی ته مزید مرستې نشي ورکولی او دا د پوینا دغه فیصله د وفاقي حکومت لخوا شوی.
د عمر دراز وزیر رپورٹ مورید د خبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی په لومړی سل د نامنی او په پیښو کې د وجل شوو خاصدارو کورنو ته هم د بندوبستی سیمو په سیر د شهید پیکج تر لاندې معاوضه ورکړي دي او په لنډی کوتل او جمرود کې په غسمن شوو کورنو کې شپږ کروڑ او پنځه پنځوس لکه روپۍ تقسیم کړي دي. په خا دغه معاوضه یوازې درې لکه روپۍ وه. تفصیل د فرحت شنواری نورو.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو په اول ځل د ترګرۍ په بیلابیلو پیښو کې وژل شویو خاصدارو کورنیو ته هم شهید پیکج تر لاندې حکومتي مالی مرستې ورکړې. په لنډي کوتل او جمرود کې د خاصدارو خوښه شپږ ویشت متاثره شویو کورنیو ته د هرې کورنۍ په سر پنځه ویشت لکه روپۍ ورکړل شوې چې ټولې شپږ کروڑه او پنځه پنځوس لکه روپۍ جوړیږي. په جمرود کې اسسټنټ پولیټیکل ایجنٹ فهد وزیر د مرستو د ویشلو په وخت مشال ریډیو ته وویل
نن زمونږ د حکومت طرف نه حکومت پاکستان طرف نه د بیګاری د مکه چې کم شهدا او چې کم لس خسادارو هغه کې 2 کروڑ 55 لاکھ روپے تقسیم کړی شوې دا پیسې چونکی مخکې د خسادار او د لیوی اهلکارانو لپاره مختلف شهدا پکې جو خو بات کې بیا حکومت دا پالیسی جوړ کړه چې شهید په یو قسم پیکج ملاویږي نو دی وجنا د کیس پینڈنگ کیسز او سچ کم دی اغه شهدا او چې کم کم ته چاته 5 لاکھ چاته 3 لاکھ بلا شوی اغه ته چې کم پاتې بقایا پیسې وي 25 لاکھ اور 27 لاکھ املا کړی شوی او نیم چې کم پاتې یو پکې اغه ته 30 لاکھ روپے پیکج ملاو شو.
صادق خان چې وروري په جمرود بیګاړي جماعت کې په چاودنه کې وژل شوی وو د حکومتي مرستې د ترلاسه کولو نه پس وویل
موږ ته 25 لاکھ روپے چې ملاو شو مخکې موږ ته 3 لاکھ روپے اعلان شوی وو بیا حکومت پاکستان موږ ته شهدا په پیکج کې 25 لاکھ روپے اعلان وکړو موږ د حکومت پاکستان ډیر شکریا ادا کوو.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو زیاته کړه چې دلته د ترګرۍ ضد جګړه کې د نورو امنیتي ځواکونو ترڅنګ خاصدارو هم ډیرې قربانۍ ورکړې دي، نو ځکه دوی ته هم شهید پیکج تر لاندې دغه مالی مرستې ورکړې. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوس په پیښور کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. د اسرار العالم مومن نبلن خبرونه وورو.
د پاکستان له قدرتي پتونو سره د مبارزې قومي ادارې نن پاکستان نن د مشرډو خبريال ته ویلي په پاکستان کې روان سیلابونو لوجې د مړو شمیره یو سل نه تر رسیدل او شاوخوا شپږ څلوېښت جوبل دي. بل خوا تیره شپه د خبر پښتونخوا له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې د دې صوبې په خیالي او جندي سیندونو او سردریاب کې د سیلابي اوبو د زیاتېدو له کبله خلکو ته له سیندونو د لرې اوسېدو غږ کړی. د موسمیت محکمه وایي په ټول ملک کې به د پشکال بارانونه راتلونکو څو ورځو پورې دمې دمې سره جاری وي. د یو بل خبر له مخې نن د کوزو مومندو د پټي بانډې اوسېدونکو مشرډو ته ویلي دي چې د تیرو کلونو په څیر سږ کال هم په سواسین کې د اوبو د زیاتېدو له وجې دوی کډې کوي. د افغانستان د سولې علي شورا هیله ښایي چې طالبان په نوې رهبرۍ سره له جګړو لاس واخلي سولې ته غاړه کېږدي. د دې شورا سرپرست ګلحکیم مجاهد پرون په یوه غونډه کې خبریالانو ته وویل چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د سولې خبرې د لنډې مودې لپاره ځنډېدلې، خو هیله مند دی چې له دې ډلې سره د دویم دور رسمي خبرې زر پیل شي. د پاکستان په سپریم کورټ کې د اسلام آباد د کچا آبادۍ نړولو پر ضد جمع کړل شوي درخواست کې غوښتنه شوې چې حکومت د کورونو ورانولو منع کړل شي. دغه درخواست د عوامي ورکرز یا مزدورانو پارټۍ لخوا وکیل عابد حسن منټو جمع کړې. یادوي چې د اسلام آباد په I-11 سیکټر کې د ښار انتظامیه د پولیسو د نوې مشینرۍ په زور تر پرونه د پښتنو څلور سوه کورونه وران کړي. وایي دغه کورونه غیر قانوني دي او دا عملیات یې د عدالت په حکم ترسره کړي دي. طالبانو د هلمند د کجکي ولسوالۍ د 240 کورنیو د مرستو سامان سوځولې دي. د کجکي د ټولنیزې شورا سرپرست نیک محمد وایي سره له دې چې سره صلیب دغه مرسته د طالبانو او حکومت د ګټې موافقې پر بنسټ کجکي ته انتقالول، خو تېره شپه طالبانو په خوراکي توکو بار موټر او لارۍ د عمومي سړک څخه شوه کړل او اور یې ورته کړ. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په قطر کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د ایران، شام او په یوکران کې د روانو شخړو په اړه خبرې کوي.
نن خبرونه د اسرار العالم مومن نوریدل. اوس په اسلام آباد کې د ریاس مساخیل نوورو چې د پاکستان څونو رسپانو په خپلو اداریو کې استلی کړی دي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د پوزي مشر جنرال راحیل شریف په بیان لیکلي کوم چې هغه د چین پوز د کلیزي په موقع ورکړی دی. دغه لړکی جنگ ورسپانو وایي چې حقیقت کې د پوزي مشر بیان د ټولو پاکستانیانو د سوچ هنداره ده. لکه چې نوموړي ویلي د چین دښمن د پاکستان دښمن دی. د سیمه ایز امن او ترقی لپاره د طالبانو او ایست ترکستان خاتمه او پاک چین اقتصادي راهداري سرته رسول. اداري زیاتوي چې حقیقت کې پاک چین اقتصادي راهداري اوازې د پاکستان او چین بلکې ټول سیمه د پاره د ترکه او خوشاله سبب جوړې دي شي او د سره به تجارتی حلو ضرورت و د ورسي. خو ځینې ملکونه د دې منسوبې په ضد دي او د هندستان خپخکارا د دې منسوبې مخالفت کوي او د دې ناکامولو د پاره لوی پیسې ورکړې دي. اداري اخر کې لیکي چې پاکستان لا د نړۍ په وړاندې د هندستان لخوا پاکستان کې د لاسوهنې ثبوتونه یې خودل پکار دي او څنګه چې هندستان په پاکستان بې ځای تورونه لګوي د هغې نه هم نړۍ خبرول پکار دي. او د لړکی د خارجه مشیر سر تاج عزیز بیان دستاینه ور دی چې وزیر اعظم با ستمبر کې دغه معاملې د ملګری ملتونو سلامتی کونسل کې راپورته کوي. نو ضروری ده چې دې بیان ته عملی جامه واغوستي شي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې دا ځل د موسمیاتو محکمې او د سیلاب اطلاع ورکونکو وفاقي ادارې فیډرل فلډ کمیشن خبرداري ورکړې ده چې د 2010 کال نه خطرناک سیلابونو امکان دی. هر څوک د قدرتي آفاتو مخه نیول ممکن نه دي، خو کم از کم دې کې د نقصان کمولو کوشش ضرور کړي دیشی. او د دې لپاره د غوره منسوبه بندي ضرورت وي کم چې دا وخت په نظر ناراضي. اداري وایي چې د دیر او چترال تباهي لوی وجه هم د حکومتي اقداماتو نشواله او د اولس بهسي ده، ځکه چې خلکو د حکومت او حکومتي چارواکو پر رضا او غلا زنګلونه پرې کړی دي کم چې د سوځولو او آبادو لپاره استعمال کړی شوې دي. دارنګ نور واړل وی بوټي او زیل هم لمونډه وستې شوې دي چې ورسره د اوبو مخه آزاد وا او هغه د ځان سره زمکه پولونه او کورونه یوړل چې پکې په لسګونو خلک هلک مړ شو. اداري مخ کې وایي چې دارنګ پیښور او نورو خاورونو کې با سره خلکو خوړونه نالې او د اوبو د وتو لارې خرڅې کړي یا یې په لوی لوی بلډینګونه جوړ کړي، نو ځکه اوبه په آبادۍ ورغلې او خلک یې د تباهۍ سره مخ کړه. اداري اخره کې لیکي چې موږ ټولو لا د یو قوم په حیث د هر ستا نظر کول پکار دي او تر څو چې هر تن خپل خپل برخه کار نوي کړي تر هغې د دې صورت حال نه وتل ګران دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اف پی خبری ایجنس لیکي چې طالبانو نوې مشر ملا منصور او دغه دوه مرستیالانو په اړه داسې ویل کیږي چې دوی له پاکستان پوځ سره نږدې اړیکې لري خو پاکستان دغه تورونه ردوي. بلخوا هفینګټن پوسټ ویب سایټ لیکي چې د طالبانو مشرانو ولې د خپل مشر ملا عمر د مړینې خبر دوه کاله پټ ساتلی او په دې لړ کې شکونه او سم موجود دي. د دې دواړو لیکونو مهم ټکي درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. ایف پی خبری ایجنس لیکي چې د افغان طالبانو مشري منځلاري خیالات لرونکي ملا اختر منصور ته د سپارلو په اړه ویل کیږي چې دا د پاکستان په ګټه ده، خو کېدای شي چې له دې ټاکنې سره په دغه غورځنګ کې اختلافات پیدا شي. خبری ایجنس لیکي چې د ملا عمر د مړینې د خبر تصدیق او د نوي مشر ټاکنې سلیرشت ګڼټې وروسته یو طالب مهم کمانډان ایف پی ایجنس ته ویلي دي چې دا په ښکاره د پاکستان کامیابی ده. خبری ایجنس لیکي چې ملا منصور او دغه دوه مرستیالان یو باسره مذهبي مشر هبت الله اخونزاده او سراج الدین حقانی په اړه ویل کیږي چې له پاکستان پوسټ سره نږدې اړیکې لري. خبری ایجنس زیاتوي چې د ملا منصور مرستیال سراج الدین د حقانی شبکې مشري کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې لوی بریدونه ترسره کړي وو. ایف پی ایجنس لیکي چې حقانی شبکې په اړه داسې شکونه کیږي چې له پاکستان سره اړیکې لري. په 2011 کال کې یو امریکایي چارواکي ویلي وو چې حقانی ډله د پاکستان خفیه ادارې ISI یو حقیقي لاس دی. پاکستان دغه تورونه رد کړي وو او د دې غندنه یې کړې وه دغه وخت چې د پاکستان امریکا اړیکې پیچلې وې. خبری ایجنس لیکي چې تر څو د ملا منصور دویم مرستیال اخونزاده خبره ده، نوموړي لس کاله وړاندې د پاکستان امنیتي ځواکونو په کوټه ښار کې نیولی وو او د څه وخت لپاره په بند کې ساتلی وو. مقاله لیکي طالبان ادعا کوي چې د دوی په اند پاکستان د هر څه برابر کړي دي چې د ملا محمد عمر وروسته به ملا منصور د دغه غورځنګ مشر کړي چې د امن خبرو اترو مشري وکړي. بلخوا هفینګټن پوسټ ویب سایټ لیکي چې اخیر کار طالبانو د خپل مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تصدیق کړي، خو له دې سره هغه شکونه نشي ختمې دي چې ولې طالبانو د خپل مشر د مړینې خبر پټ ساتلې وو. مقاله لیکي له دې هر څه سره به د القاعده په ګډون اسلامي وسلوالو ډلو چې له طالبانو سره بیعت کړي باندې ډېر ژور اثر وي. په لیکنه کې راغلي چې کچرته ملا عمر دوه کاله وړاندې وژل شوي وي او د طالبانو لوړ پوړو مشرانو د خبره پټه ساتلې وي، نو د دې د افغانستان د طالبانو په راتلونکي د القاعده لخوا اسلامي دولت وسلوالي ډلې ته د نړیوال ځواک پر انتقال زیات اثرات بوي. رسپانه لیکي چې طالبان له افغان حکومت سره د امن خبرو اترو په سر تقسیم دي. په افغانستان کې په دوسره یوم کال کې د طالبان حکومت رانسکورې دو وروستو په جنگ کې په سرګونه افغانانو ژوند له لاسه ورکړی دی. په دې وروستیو کلونو کې طالبانو د جګړې ختمولو لپاره د ممکنه خبرو اترو لاره لټولې، خو په دغه ډلې کې دننه د امن خبرو اترو په سر اختلافات پیدا شوي دي. په دې کې په ځانګړې توګه په افغانستان کې موجود د طالبانو مشرانو د قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو ترمنځ اختلافات دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د القاعده شبکې د پخانی مشر اسامه بن لادن د کورنۍ درې غړي د برتانیا په جنوب کې د یوې بے شخصي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوی دي. د ریپورټونو له مخې په دې کسانو کې د اسامه بن لادن ناسکه خور او ناسکه مور او خې وژل شوی دي. تفصیل درته اجمل اند وړاندې کوي.
سعودي عربستان وایي د اسامه د کورنۍ درې غړي په برتانیا کې د یوې شخصي جټ الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوی. پرون په برتانیا کې د سعودي عربستان سفیر شاهزاده محمد بن نواف د متمول بن لادن له کورنۍ سره چې په سعودي کې د یو لوی ساختماني شرکت څښتن دی خواخوږي ښودلې. شاهزاده نواف د وژل شوو کسانو نمونه نه دی یاد کړي، خو د العربیه تلویزیونی شبکې پرون په یو رپورټ کې وویل چې د الوتکې د نسکورېدو په دې پیښه کې د اسامه بن لادن ناسکه خور سنا محمد بن لادن خاوندې او د اسامه بن لادن ناسکه مور وژل شوي. د برتانیا پولیس وایي د دې شخصي جیټ الوتکې درې سپرلی او پیلوټ هغه مهال ووژل شول چې الوتکې د لندن په 15 کیلومتره کې د بلک بوش په نوم هوایي ډګر کې د الوتکو په تمځای کې راوغورځیده او وری واخیست. د برتانیا د پولیسو یوې چارواکې اولګا وینیر پرون د بلک بوش په هوایي ډګر کې خبري اعلان ته وویل:
وی کین کنفرم دټ وی آر انډرټیکینګ ا جوینت انویسټیګیشن ود دی ایر اکسیډنټ
د وی کولې شم تایید کړم چې موږ د مهال د هوایي چلند د سیولونو لپلاوی سره یو ځای سیولنې کوو چې د دې پیښې علت ومومو. همدارنګه تاییدولی شو چې په دې الوتکه کې د پیلوټ په شمول څلور کسان سپاره و چې له بده مرغه هیڅ یې ژوندې نه دی پاتې. لاندې پر مځکه چاته زیان نه دی اوښتی. رپورټونه وایي دا شخصي جیټ الوتکه چې د اوسامه بن لادن د کورنۍ درې غړي پکې سپاره و د ایټالیا د میلان ښار له مالپن هوایي ډګر څخه الوتی وه. اوسامه بن لادن وروسته له هغې له خپلې کورنۍ څخه بیل شو چې په 1994 میلادي کال کې سعودي عربستان له نوموړي څخه د ده د سخت دریځو فعالیتونو له کبله تابعیت واخیست.
د مشال رادیو خپرونې په منځنیو سپو 621، په لنډو سپو 2113، 15,360، 15,060 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اوریدل شي.
مشال رادیو تاسو ته د دمه نوړاندې پر رپورت کې تاسو اوریدل چې د القاعده شبکې د پوخانی مشر اسامه بن لادن د کورنۍ درې غړي د برتانیا په جنوب کې د یوې شخصي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوی دی. اوس ورځو کویټې ته. د کویټې ځوان شاعر لیکوال دانیال تریر د ورپېخې ناروغۍ له امله سا ورکړې او د ګڼو شاعرانو لیکوالانو په موجودګۍ کې د کویټې د سبسل سړک په هدیره کې خاورو ته سپارل شوی دی. تفصیل د خدای نور ناصر په دې رپورټ کې اورو.
دانیال تریر چې په اردو ادب کې یې زیات کار کړی، په دې وروستیو کې یې په پښتو ژبه کې هم شعرونه او نثر لیکل پیل کړي وو. دانیال چې په اردو ژبه کې یې شعرونه، نثر، نظم، تنقید او د مقالو و کتابونه چاپ شوي، په ځوانۍ کې یې لا په اردو ادب کې هغه مقام ترلاسه کړی چې ډیرو کمو خلکو ته ور په برخه شوی. په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ مشر خیر محمد عارف د نوموړي په مړینه له مشال رادیو سره داسې خبرې وکړې:
هغه چې په اردو ادب کې څور کار کړی وو لاغه زبر د اندازه کوله سو چوس وس د پښتو ادب تر راته کړو پښتو کې سغزونه او سم زمين لیکلو چې هغه کې د یو غزل مش په د اکیډمي په لیکنه رساله کې چاپ کړ او اوس چې مزمور رساله په پریس کې ده په هغه کې د یو مضمون د لورلای د مکتب شاعران او دور ښایسته مضمون لیکلو چې د ده له عمر سره د ده له تجربې سره سړی تصور هم نشي کولی. خو زه نن په دا ډېر افسوس کوم چې یو داسې ځوان چې په هغه کې اهلیت هم وي هغه پښتو ادب ته ډېر څه ورکولی شو هغه زموږ له منځه ولاړې. الله پاک دې جنت فردوس په نصیب کړي.
حالته د پښتو ځوان شاعر او لیکوال عارف تبسم هم له مشال رادیو سره په خبرو کې د دانیال تریر بیا وخت مړینه د پښتو ادب په خاصه توګه د اردو ادب لپاره ستر زیان وباله.
زما په خیال خدای ډیر لوی زیان دی، د دې تلافي ممکن نه ده. ولی چې دانیال تریر کڅو هم زیات لیک په اردو کې کړی وو، په اردو تکید او په اردو شاعری کې خپل یو جوت په کام درلودي، لیکن هغه سکل د پښتو خوا ته راغلی او د پښتو شعر یې ولیکلی، په پښتو کې تنقید ولیکلی، نو هغه یو نوی رجحانات له پښتو سره په تعریف کله هغه په شعر کې دننه هم هغه په تنقید کې دننه هم ځکه چې هغه د اردو ادب ډیره وسیع مطالعه لرله او له دې سره سره د انګریزي ادب مطالعه درلوده، نو هغه نوی تجربه چې د عالمی ادب څخه دا حاصلولې هغه یې په پښتو ادب کې دننه بیانولې او هغه خصوصا د ځوانانو لپاره یو ډیر نوی ته ورته ویلی شي چې په ادبي دنیا کې یو لارښود په تور باندې پیژندل کېدلی شو.
ځوان شاعر او لیکوال دانیال تریر چې په اوس وخت کې په پښتو ژبه کې لیکل پیل کړی، د کورنۍ په خبره یې د پښتو شعرونو لومړی ټولګه تیار او ډیر ژر به چاپ شي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ او سپو 621، په لنډو سپو 2113، 15,360 او د انټرنیټ لاري په مشال رادیو.com باندې صفه اوریدلی شئ. مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو سبخت شوه دی د 19 خبرونه د بختر استوري د بختر استوري په دې خبرونه کې دروخه ډاکټر راجولي شاه خټک په یاد کې د جوړ شوی غونډې حال د غسی ادبي تنقید په اړه با د مصطفی سالک مرکا او د غیر استبا د نقیب احمد تکل په غا کې یو سو شعرونه وره خو د خبرونه باز محمد عابد جوړ کړی دا راسه چې ورته غوښو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم په نننۍ خبرونه کې به په جلال آباد کې د ډاکټر راجولي شاه خټک په یاد دیوي جوړی شوی غونډې ریپورت ولرو بیا به د ادبی نقد په اړه د خاغلی مصطفی سالک د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به د نقیب احمد اتل په غږ کې د هغه یو غزل ته تم شو لومړی ریپورت ترازو د پښتو ژبې ستر خدمتګار علمی او اکاډمیک شخصیت ډاکټر راجولي شاه خټک د جولای په 16 نیټه عمر او د جولای په 23 نیټه په جلال آباد کې ختیځ ادبی بهیر د ارواخات په یاد غونډه جوړ کړه چې حالي په ریپورت کې درکو تیری جمعه پورس خطیس ادبی بهیر خپل ونیز غونډه د ارواخات ډاکټر پروفیسر راجولي شاه خټک یاد ته ځانګړی کړی و په دغه غونډه کې پر دولتي چارواکو سربیره بیلابیلو لیکوالو او د قلم خوندانو د نوموړي په علمی ادبی او فرهنګي خدمتونو ویناوي وورولې په ویناوالو کې یو هم د ننګرهار ولایت مرستیال محمد انیب ګردیوالو نوموړي په خپلو خبرو کې وویل ډاکټر راجولي شاه خټک په علمی ادبی او فرهنګي ډګر کې د پام وړ خدمتونه تر سره کړی دي
ډېر زه خوشاله یم چې حدیث ادبی بهیر په لو فعالیتونو په لړ کې چې همیشه ادبی بندرونه جوړي مشاعرې جوړي او د دې ترڅنګ د داسې اشخاصو چې باید یادونه وشي دا غوي یادونه جوړيږي مانځونه جوړيږي واقعا دا قابل د قدر کار دی زمانانو کوم د ادبی بهیر د ټولو ملګرو دوستانو شاعرانو لیکوالانو راجولي شاه خټک په هغه وخت چې موږ په مطبوعاتو لارې ته وویل چې په دې خپل
ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم ارواخات خټک یو اکاډمیک شخصیت و بالغ
خاطر سے پرابطا بانے فقط دوبرا ہوئے چھے دادا سے او شخصیتو لکا زمان در پر افغانستان ایدر بری پختروفا پختو و دیبان و لکوالانو کی استاد رشاد دا اکالومی کو شخصیتو لکا للکی رشاد سے زیار سے دا علمانی شخصیتو لکی علمی لول مقامات در مگر پکوز پختروفا کی هم دادا سے کمونگا راحت زلاخی دیو بورو کمسان حمزہ بابا او خلاندر ممند دادا سے نور شخصیتو لکا دادا سے نوابی لکا
د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفا په خپلو خبرو کې وویل سره له دې چې ډاکټر راجولي شاه خټک په نیمه سیاسي سرکاري عہدو هم پاتې شوی خو بیا یې هم د لر او بر افغان د یووالي خبره کوله
ډاکټر راجولي شاه خټک هغه د یو پښتنو چې باوجود دی چې پاکستان په سرکاري ادارو کې د مامور او دولتي مامور او د پښتو اکاډمي مشرتوب چې دی تر څنګ چې یو ادبي او علمي مقام دی ورسره یو سیاسي مقام هم دی هر پښتوني مشر کېدی نه شي تر څو هغوی منلی نه وي د دې تر څنګ چې ډاکټر راجولي شاه خټک هغوی منلی و او هلته یې مشر کړی و بیا هم د افغان نظر خاوند و له هغه ویناو سربیره چې په کابل او پېښور کې په سیمینارونو کې کولې او لر او بر پښتوني یو ګاڼه و
په کابل کې د خون یو روزنې پهونځي د پښتو څانګې استاد عبدالجبار سپان چې له ډاکټر راجولي شاه خټک څخه یې عملاً زده کړه کوله وایي چې د نوموړي لیکنې په علمي دلایلو ولاړې وي
ډاکټر صاحب په مکتبي ډول
چھڑوں کے طول چھڑنے پہلمی بنسٹونو یاد دو پہ اسطلاح پہ سائنٹیفک بنیادونو والاڑی دی دا پتہ ما تال تاولا گئی دا جزکلا دا اس زمان پیج دی روانا دا پختو کڑو میں شاگر دی ما پہ خور پونتون کے دو دا آثار و سراشنائی زمان حل تشوی دا دی طول چھڑنے پہلمی بنیادونو والاڑی ویزا کدے مکتبی شاگر دو بلاخر مدرس او تردی پوری چھے دے یوال ڈاکٹر نا بلکی دا امریکی دا پنسلوانیا دا پونتون نا دا پوست ڈاکٹوریٹ یا دکتورا اور آخوا دا دکتورا نا ورستا یا وہ ڈگری دا چھے دا پنسلوانیا دا پونتون نا واخستلا اولنے کمر گا دے بجب و عدب کی واخستا
دا افغانستان دا اطلاعات و فرهنگ وزیر عبدالباری جهانی ختیس ادبی بهیر ته په یو راستول شوی پیغام کې د ډاکټر راجولی شاه خټک پمړینه ژوره خواشینی سرګنده کړې و او زیاته کړې و چې د نوموړي تشبه پر راتلونکو اوږدو کلونو کې ډک نه شي. له دې نه علاوه په کابل کې هم افغان ادبی بهیر د جولای په څلرویشتمه نیټه خپله اوونیزه غونډه د ارواښاد ډاکټر راجولی شاه خټک یاد ته ځانګړې کړې وه. ارواښاد ډاکټر راجولی شاه خټک د 1906 نه تر 1908 کال پورې د پېښور ایډوارډز کالج کې د استادې په دنده ګمارل شوی و. تر هغې وروسته پېښور پوهنتون کې د پښتو ایم بیل او پی ایچ ڈی استاد هم پاتې شوی او له 1995 میلادي کال نه تر 2004 کال پورې د پېښور پښتو اکاډمۍ مشر هم و. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې تر 14 پورې علمي، تحقیقي او تخلیقي آثار لیکلي او خپاره کړي چې یو شمېر یې په اردو او انګریزي ژبو کې هم شته دي او له دې نه علاوه یې یو شمېر آثار د پښتو ادب په بیلابیلو برخو کې ناچاپه هم پراته دي او په سلګونو علمي او څېړنیزې مقالې په پښتو، انګریزي او اردو ژبو کې په بیلابیلو ادبي مجلو او جریدو کې خبرې شوي هم دي. د یادولو ده چې ارواښاد راجولی شاه خټک ته د بیلابیلو علمي او فرهنګي ادارو له اړخه د مډالونو او جایزو ورکولو تر څنګ په 2006 میلادي کال د پاکستان د هغه وخت ولسمشر هغه ته د هغه د خدمتونو په اعتراف کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی و. راجولی شاه خټک په 1952 میلادي کال د جنوري په 24 نیټه د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع په ډاګ اسماعیل خیل کې زیږیدلی و او د 2015 کال د جولای په 6 نیټه د زړه د درېدو له امله ومړ. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د پښتو ادبي نقد یا تنقید په اړه به مو په تیره خپرونه کې له ښاغلي مصطفی سالک نه په مرکه کې اورېدلی وي چې په تیرو شپږو لسیزو کې چې کوم ادبي نقد په کتابي بڼه تر دې مهاله را رسېدلی اوس یې هم ځوانو لیکوالو ته مطالعه کول ضروري دي. خو دا چې په اوس مهال کې د تنقید څومره ضرورت محسوسېږي له ښاغلي سالک نه به یې د مرکې په وروستۍ برخه کې واورو. تاسې مخکې په خپلو خبرو کې وویلې چې تخلیق او تنقید دواړه موازی روانول پکار دي. اوس چې تخلیق بې بندوباره شوی، ډېر شاعران پیدا شوي، لیکوالان هم زیات شوي دي، بیا په تیره په دې ټولنیزې میډیا سره نور هم پراختیا موندلې ده، یعنی کتابونه ډېر چاپ کیږي، هغه که د نثر وي او که د نظم وي، خو د تنقیدی ادب فقدان دی، یعنی کمی دی. دا چې تنقید د نیش برابر دی، زموږ ادبیاتو ته د دغه تخلیق ګټه شته کنه؟
اوس نقد رښتیا هم د نشت برابر دی او تخلیقي ادبیات کیږي. تخلیقي ادبیاتو کې څرګند تاسو خپل تخلیق کوئ. په تخلیقي ادبیاتو کې یو تخلیق نگار له بل چا نه ګټه نه اخلي، بلکې له خپل ځان نه ګټه اخلي. که په موټر کې ناستې هم کتابچه راوباسي یا اوس ټیلیفون نه دي په ټیلیفون راوباسي، په هغې کې یو څه لیکي، یو هغه شعر لیکي یا نثر لیکي، یا چې په کوم وخت کې وخت پیدا که یو غزل ولیکي یو نثر ولیکي، دا خو کیږي. خو د نقد خبره چې دا عابد صاحب، دا د علم خبره ده. نقد علم غواړي او داسې لږ علم نه غواړي. نقد ډیر پراخه دی. نقد په دې معنی باندې پراخه دی چې په نقد کې موږ له روان شناسۍ سره مخامخ کیږو، له فلسفې سره مخامخ کیږو، له تصوف سره مخامخ کیږو، له جمالیاتو سره مخامخ کیږو، له ادبی فنونو سره مخامخ کیږو، له تاریخ سره مخامخ کیږو، له جغرافي سره مخامخ کیږو. دغه څومره علوم چې دي، دغه ټولو سره موږ په نقد کې مخامخ کیږو. او یو نقاد باید دغه علوم چې ډیر نوی د څومره چورته په کار دی دومره خو باید په دغه علوم باندې پوشي. او اوس په افغانستان کې زمون زلمیان چې دی اوی د دغمره مطالعه د پاره د دغمره خواري د پاره او د دغمره علم د حاصلول د پاره زم یو نیمه کې دغه تند ولري او بینري کنه دان لري او د دې زیان یقینا چې واځي دي او زیان داد چې لیکوالان کله کله ځینې خبرو ته نه پام کیږي او دا په هر ځای کې نقادان دي چې هغوی ته لارښوونه کړي هغوی ته نوي موضوعات په پام کې ورکړي دي دا هغوی تګلوری ټاکلې دی حتی تر دې پورې چې یو شاعر یو لیکوال بیا به لیکل کوي خو په دې به نه پوهېږي چې زما سب څه دی زما د شاعرۍ کومې ځانګړتیاوې دي چې په نورو کې نشته خو یو نقاد را پاسیږي همدغه ورته مخ کېږدي چې ستا دغه سب دی دغه لاره باندې روانې هغه چې خپله لاره وپیژنده کېدای شي په شعوري ډول بیا په دغه لاره کې نور کار وکړي او دغه خپل سبک او دغه خپلې ځانګړې لاره چې ده دا قوي کړي.
اوس چې کتابونو د چاپ سلسله تنده شوې ده او هر څوک دا توان لري چې څه ولیکي په خپله خوښې چاپ کړي، دغه ځوانو لیکوالو ته ستاسې توصیه څه ده چې مخکې د دنه خپل کتاب چاپ کړي دوی څه وکړي؟
داسې خبره ده چې دا پخوانیو شاعرانو ولې شاعري کړې ده، د حمید مومند په دیوان کې ولې کمزوري شعرونه نشته، د شهدا په دیوان کې ولې نشته، د رحمان بابا په دیوان کې نشته. علت دا و چې هغې شاعرانو سره به خپله ټوله شاعري پرته وه، کله به چې عقل پوخ شو عمر به پوخ شو ټوله شاعري به مخې ته پرته وه ټوله به وغورځوله او یو وړوکی دیوان به ترېنه غوره کړه. هغه دیوان به چې و نو هغه به ټوله ښه شاعري وه. چې دی شاعر چې دی دا ډېر وروسته پوهېږي چې زه په کومو پایو کې یم او څومره رسېدلی یم، څومره هنرمند یم او څومره هنرمند نه یم. خو دغه نوي شاعران او لیکوالان چې دوی د خپل ځان په اړه اندازه نشي لګولی چې دوی څومره پوهېږي، نو دوی چې تش قافیه او ردیف یم جوړ کړه وایي چې والا زه خو ډېر ښه شاعر یم، بیا چې د نورو نه د تشبیهاتو راخیستلو چل زده که بیا خو ورته ځان نور هم ښه ښکاري، او که خپلې تشبیه استعاره او دا شی وکاروم بیا خو زه ډېر ستر یم، حالانکه دې ټولو مرحلو د تېرېدو نه وروسته درته معلومات وشي چې زه دومره نومه په هنر کې. نو په دې لحاظ زما توصیه دا ده چې هېڅ تعدید یې نه کوي، دا اړینه نه ده چې څوک لوی شاعران دي. مونږ او تاسو په دې خپله ټولنه کې داسې شاعران لرو چې مونږ او تاسو یې د ښو شاعرانو په توګه منو، خو هغوی لا کتاب یې نه دی خپور شوی. او داسې هم شته دی چې څو کتابونه چاپ شوي دي خو مونږ یې د ښه شاعر په نامه باندې نه پیژنو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د ځوان شاعر نقیب احمد اتل په ښکلي ترنم د هغه د غزلې څو بیتونه.
چندر شراوا چوٹک پترنم کے خیر دلگ میں یاد کلی ونے پترنم کے خیر دلگ میں یاد کلی ونے پترنم کے کتے چرتنم پترنم کے زمزم مکڑے کتے چرتنم پترنم کے زمزم مکڑے جانان بد ہم ستائی دش پیلے پترنم کے خیر دلگ میں یاد کلے ونے پترنم کے خوگی خوگی خبر بھی نرے نرے جڑاشی خوگی خوگی خبر بھی نرے نرے جڑاشی کیوں چوک وہی پنی مش پسل گئی پترنم کے خیر دلگ میں یاد کلے ونے پترنم کے غزل ٹپے سر کل چمبے سر خوائی غزل ٹپے سر کل چمبے سر خوائی ٹولوں جن میرا دا جن پترنم کے خیر دلگ میں یاد کلے ونے پترنم کے چکل د گدر او د تنور پہ غاڑ کی نی چکل د گدر او د تنور پہ غاڑ کی نی اتل یاد ود جن کے پترنم کے خیر دلگ میں یاد کلے ونے پترنم کے.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکه
په 3 نیمو بجو
د سندرو امیل
په 4 نیمو بجو